السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شي بي دي نن د 9 ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 28 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دریم ټلویزیونی مناظره کې ویلي دوی به په افغانستان کې جنگ ختموي او واک به افغانانو ته سپاري. او په ملکن کې په 13 بدمنه کې د سکولونو د بیا جوړولو لړۍ لا هم روانه ده. د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو زموږ همکار منور شاته او د رواني غړې تازه خبرونه ترې وګورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د امریکا صدر باراک اوباما وای په افغانستان کې القاعده ته شکست ورکړی دی. د نیټو مشر ویلی افغان ځواکونه د خپل امنیتی ذمہواریو ترسره کولو جوګه دي. او ملګری ملتونه وای په ایران کې د ټولې نړۍ په نسبت زیات خلک په دار خېجول کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف میټ رومنی سره په دریم او اخیری ټلویزیونی مناظره کې ویل، څنګه چې په عراق کې جنگ ختم کړی شو، دا راز به د افغانستان نه هم د 2014 کال تر اخیری ټول جنگي ځواکونه ستانه کړی شي. نوموړي د افغانستان د جنگ په اړه ویل،
وی وینټ بیکاز دیر ور پیپل هو ور ریسپانسیبل فور 3000 امریکن ډیث.
مونږ ځکه لاړو چې هلته داسې خلک وو چې د 3000 امریکایانو د وژلو ذمہوار وو. مونږ د القاعده مشرتابه ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې نقصان ورسوو. مونږ د افغان ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ او اوس مونږ د دغه هیواد د وتلو په حال کې یو، ځکه چې اوس داسې جواز نه پاتې کیږي چې افغانان خپل امنیت سرته رسولی شي. نو بیا ولې دی په افغانستان کې امریکایان ووجل شي؟ خو مونږ به د دې خبرې د یقیني کولو وروسته د افغانستان نه وځو چې افغان ولسته به هغه هر څه ورکوو ستا چې دوی ضرورت لري.
په دغه موقعه د پاکستان په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار میټ رومنی وویل، پاکستان د افغانستان او سیمې د امنیت په لړ کې ډېر اهمیت لري. د هیواد کې د سلو نه زیاتې اټمي وسلې دي او حقاني وسلواله ډله هم دلته پټنځایونه لري. که پاکستان ناکام ریاست وګرځي، نو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره به لویه خطر جوړ شي. په امریکا کې د راروانې میاشتې په شپږمه نیټه صدارتي انتخابات کیږي او د دې لپاره د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند امیدوارانو ترمنځ درې ټلویزیوني مناظره وشوې. پرون د نیټو مشر اندرس فوګراس موسن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي، خ ډاډه ده چې د 2014 کال تر اخره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د جوګوي چې د هیواد امنیتی ذمہواری په خپل لاسو کې واخلي. نوموړي ویل، لا د وړاندې نه افغان ځواکونه په هیواد کې د اتیا فیصد امنیتی عملیاتو مشري کوي، چې د هغه په وینا د ستاینې وړ خبره ده. راس موسن د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان ټینګار وکړ چې په سرحدي سیمو کې د یاغیانو خلاف عملیات لا نور توند کړي. نوموړي په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په افغانستان کې د ښه حکومتداري د خواهش څرګندونه وکړه. د هرات ولایت د صرافانو د ټولنې مشر وایي، د ایران سره په پوله د هرات ولایت د زنو سیمو د لارې ایران د بهرني کرنسۍ د انتقال لړۍ دوام لري. حاجی عبدالرشید حبیبي د خالی په ورځ وویل، ایران ته د بهرني کرنسۍ د انتقال له امله دوی د لړکې د کموالي سره مخ دي او اوس مجبور دي چې په هرات کې د بانکونو او نورو چارو لپاره بهرني کرنسۍ د کابل نه راوغواړي. د افغانستان نه ایران ته په غیر قانوني توګه او په لویه اندازه د بهرني کرنسۍ په خاصه توګه د ډالر او یورو انتقال وروسته له هغې زور واخیست چې په تهران کې په تهران د دې هیواد د اټمي پروګرام له وجې لګول شو اقتصادي بندیزونو ایراني ریال ته سخت ضربه ورسوله او د بهرني کرنسۍ په مقابل کې د هغې په بیا کې بې مثاله ډول کمی راوست. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو ریکارډ جمع کونکي تنوای په ایران کې هر کال په سونو کسان په دار خېجول کیږي او د مذهبي او فرقیزو اقلیتونو خزو او همجن پرستو لپاره د دغه هیواد کې حالات ورځ په ورځ خرابيږي. احمد شهید برون نیویارک کې وویل چې د روان کال په ولنو اتو میاشتو کې سباندې 300 کسان په دار خېجول شوې دي، خو کرش مېرې د دې نزياتي دي ځکه چې ایران د لړکې په معلوماتو سخت بندیز لګولې ده. نو موړه زیات توی په
2011 کال کې په ایران کې شپږ سوه اویا کسانو ته پانسي ورکړل شوې وه چې په نړۍ کې د آبادۍ په نسبت په دار د خېجولو تر ټولو هیوادونو جګه شمیره ده. احمد شهید وای په مذهبي اقلیتونو کې د بهائی فرقې خلک تر ټولو زیات په دار خېجول کیږي. نوموړی به په ایران کې د انساني حقونو په اړه رپورټ د روانې هفتې په اخر کې وړاندې کوي. ملګری ملتونه وای په شام کې د ممکنه جوړجاړي د تیاریانو لپاره د 16 ساعتونکو د لیګلو کاري شروع کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د 16 ساعتونکو د مشر هارو لارډسوس د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استاذ لخدار براهیمی د محل په دغه هیواد کې موجود دی چې د شام حکومت او باغیان د راروان لوی اختر په شپو ورځو کې دزبندۍ ته تیار کړي. دا اختر به د جمعې د ورځې نه شروع کیږي. لارډ سوس ویلی د 16 ساعتونکو ځای پر ځای کولو لپاره به د سلامتی کونسل د منظورۍ ضرورت وي. د نوموړي په وینا شام کې هر ورځ د یو نیمو سلونه تر 200 پورې کسان وجل کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې عمل بحراني پړاو ته رسیدلی دی او دا چې د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو حکومت هغه دوه ریاستي حل ردوي د کوم لمخه چې به فلسطین ریاست جوړیږي. نوموړي پرون په بیت المقدس کې د نړۍ د پخوانی مشرانو د یو ګروپ سره د اسرائیل د سفر په وخت دا څرګندونې کړې دي. خاغلی کارټر ویل اسرائیل د یو ریاست په فارموله روان دی چې لمخې یې داسې ښکاري دی کې به مغربي پټۍ خپل کنټرول په مغربي پټۍ خپل کنټرول زیاتول هم شامل وي. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په درېمې ټلویزیونی مناظرې کې ویل په پاکستان کې القاعده ته نقصان رسولې. په ملکنډ کې په تیره بدمنۍ کې د سکولونو د بیا جوړولو کار لا هم روان دی.
خلکو ذهن کې دا خبره وه چې نو سکولونو تعلیم لا هغوی څوک یې برداشت کوو نه، نو زیاتره سکولونه چې دي هغه د ګرد سکولونه هک شوي دي. خو بهر سود کار روان دی انشاءالله کتاب کې په تیرې سره.
د را روان لوی اختر لپاره د سروو د منډیو حال درکو.
نو بس سکال میلی یار ډیر سړی دین دا ګډور خو ما مرګری بخپل اغیسی دی په نیم زره روپیه سر نه اغیسی دی او وس هم نه کی توان کی.
د مشال ترسنګ واوري. تاسو ته په سلام پښتونخوا کې یو ځل بیا ستړي مشي وایو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف میترام نصر په دریمه او اخري ټلویزیونی مناظره کې ویل څنګه چې په عراق کې جنگ ختم کړ شو، دا راز بعد افغانستان هم د 2014 کال تر اخري ټول جنگي ځواکونه استانه کړل شي. نو موري دا هم ویل په پاکستان کې القاعده او ترهګرو ته ماته ورکړی ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا د روانو انتخاباتو په لړ کې ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میترام نه په دریمه او اخري ټلویزیونی مناظره کې د پاکستان، افغانستان، ایران او چین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په دغه خبرو کې په میترام نه دا تنقید وکړ چې غواړي د دنیا په ټوله نقشه وسی او د افغانستان، عراق او ایران په اړه د هغه د پالیسو مخالفت وکړ. اوباما وویل دوی په پاکستان کې القاعده سخت نقصان رسولې او افغانستان ته هم زکتلی وو چې ترهګر لاماتي سره مخامخ کړي.
We went because there were people who were responsible for 3,000 American deaths. And so we decimated Al-Qaeda's core leadership.
موږ ځکه لاړو چې هلته داسې خلک وو چې د 3000 امریکایانو د وجلو ذمہوار وو. موږ د القاعده مشرتابه ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې نقصان ورسوو. موږ د افغان ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ او اوس موږ د دغه هیواد د وټلو په حال کې یو، ځکه چې اوس داسې جواز نه پاتې کیږي چې افغانان خپل امنیت سرته رسولی شي. نو بیا ولې دی په افغانستان کې امریکایان ووجل شي؟ خو موږ به د دې خبرې د یقیني کولو وروسته د افغانستان نه وځو چې افغان ولستبا هغه هر څه ورکوو ستا چې دوی ضرورت لري.
مترام نے پخپل خبر کی اول دے پا پاکستان کی د ڈرون بریدونو مرسته کوي، زکه چې د هغه ترهګر وجنی چې د امریکا او د دوی د ملګرو هیوادونو لپاره خطر جوړیدای شي. او زیات کړه پاکستان یو اټمی هیواد دی او دوی به یوازې نه پریږدي. رام نے وای
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس بیکاز پاکستان هاز 100 نیوکلیئر وار هډز.
پاکستان د سیمې د نړۍ او زمونږ لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه چې دغه هیواد اصل اټمي وسلې لري او کېدای شي چې د برتانیا نه هم په وسلو کې وړاندې شي. په پاکستان کې طالبان او حقانی نیټورک موجود دی، او که چیرې پاکستان ته نقصان ورسیږي او یو ناکامه ریاست شي، نو دغه به د افغانستان او زمونږ لپاره یوه خطرناکه خبره وي. نو ځکه به موږ کوشش کوو چې پاکستان د یو مستحکم حکومت جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړو.
helpful in encouraging Pakistan to move towards a more stable government.
دا په شپږم نومبر د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د دواړو امیدوارانو دریمه او اخیری ټلویزیونی مناظره وه، چې پکې دواړو د پاکستان او افغانستان نه علاوه د ایران، چین، مصر او شام د شخړو په اړه خبرې وکړې. دواړه امیدواران په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو رضامندي وښوده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو شمالي وزیرستان ته د هلت د امنیتی وزینه ځان خبرو. د مشال خبريال دا وخت مو سره ټلیفون په لیکره دي د ستړي مشي بایو، او دا راته وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په کرفیو یا ګرسبندیس کې هم یو سهاده پوري یو سوخت پوري نرمي راوستل شي، و نن د غلطه صورتحال دی.
مننه فرخان د وزیر. اول به د کرفیو لند څنګه جواب درکو، بیا نوې چې کم تازه صورتحال جوړ شوی دی. کرفیو د تیرې درې ورځې مسلسل په شمالي وزیرستان کې دوام لرلو، چې پرون پکې څلورو بجو پورې نرمي شوې وه. بیا ګرن وزیرستان امن جرګې پرون ماښام د آرمی او دغه رنګې پولیټیکل انتظامیه سره جرګه وکړه، په هغې کې کرفیو مکمله ختمه کړه. خو شپې د 8 بجو نه وروسته ځایي سرچینو د غرنګې د ځایي خلکو په وینا امین چیک پوسټ چې میرانشاه بازار سره نږدې دی امنیتي استاد په دې باندې نامعلومه کسانو د دوی په وینا په شمار څو ډزې کړې دي، چې هغې نه پس امنیتي سرتیرو په مختلفو سیمو باندې ماټر ګولې ورولې دي. دغه د دوی په وینا دغه ماټر ګولې په میرانشاه کلي چې د میرانشاه بازار سره نږدې دی او د داخل کلي کې د ځایي خلکو په کورونو باندې را پرېوتې دي، چې 2 ولسي وګړي په دې کې وژل شوي دي او 2 نور په دغه کې ژوبل شوي دي، چې په دې کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د شپې او دغه رنګې سهار وختي چې ما د ځایي خلکو سره خبرې وشي، دوی وایي چې ټوله شپه دوی پولیټیکل انتظامیه او دغه رنګې آرمی سره په ټلیفون باندې هلته چې کوم مشران دي هغوی خبرې وکړې، خو دوی ته دا اجازه هم نه وه چې خپل ژوبل شوي کسان هسپتال ته او دغه رنګې نور روغتونونو ته ورسوي. دغه نن سهار بیا چې کله شپه تېره شوې ده، هغې نه پس روغتونونو ته رسول شوي دي. دا به هم ووایم فرخنده وزیر چې د تېرې جمعې په ورځ چې کوم مسلوال برید شوی وو په امنیتي پوسته باندې، هغې نه پس ماټر ګولې د میرانشاه بازار سره نږدې مچسو کلي کې همدغه شان په ولسي کورونو را پرېوتې وې، چې په هغې کې 2 کسان مړه او 6 نور ژوبل شوي ول. او تېره شپه چې کم دي په دې کې 2 ولسي وګړي ژوبل شوي دي او 2 نور وژل شوي دي. جی
ډیر مننه مونږ سره د خبرو کولو داوت مشال همکار، چې تاسو د شمالي وزیرستان په اړه تازه صورتحال درکولو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی فائنانشل ټایمز لیکي، که څه هم امریکا د ولسمشرۍ پر روان انتخاباتي کمپاین کې د ډرون بدونو په اړه خبرې ونه شولې، خو امریکایي څېړونکي وایي د دغه ټکنالوژۍ استعمال به په راتلونکو کې د امریکا د نوي حکومت لپاره یو ګران کار وي چې جاری وساتي. د دغه مقالې غټ ټکی اورو. په فینانشل ټایمز رسپانه کې جیف ډایر لیکي، د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې څوک هم کامیاب شي نو هغه به د دې فشار سره مخامخ کیږي چې څنګه به د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا د بی پیلټ الوتکو او نورو وسلو استعمال جایز ګرځوي. لیکوال وایي د امریکا د دفاع نوی وزیر کچری را روان ولسمشر ته په را روان وخت کې یو ایجیایي هیواد د منځني ختیځ او یا یو افریقایي هیواد ته د پوست لیږلو مشوره ورکوي، نو اول باید د خپل مغزو معاینه وکړي. لیکوال وایي یو نوی جنگ پیلول، بیا خپل ځواکونه لیږل او د ترهګرو پر ضد د ډرون ټکنالوژي استعمال څه نوې خبره نه ده. دا هر څه که یو خوا ډیر مصرف لري، خو بل خوا د نړۍ د هیوادونو د خودمختاری خلاف هم راځي. امریکایي چارواکي ډرون ټکنالوژي د ترهګرو خلاف یو مؤثره کاروایی بولي. فینانشل ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې د ولسمشر اوباما په انتخاباتي کمپاین کې په دې اړه ډېرې لګي خبرې وشوي او زیاتره پکې د دغه هیواد په اقتصادي مسلو پوښتنې او بحثونه وشول. د امریکایي مجلې فارن پالیسی یو مشر او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن یو انتظامی مشر ډیوډ روتکوف وایي د دغه جنگونو سره د امریکا موجوده حکومت یو شمیر ملکونو خودمختاری ته نقصان رسولی دی. ولسمشر اوباما د دې پر ځای چې دغه شخړو د هواري په لړ کې نوې لارې ایجاد کړې وي، د جنگ او ډرون پالیسی لا نور هم پسې وغځوله او اوباما داسې د 350 پورې د عملیاتو منظوري ورکړې ده چې دا یو زیاته شمیره ده او د ایران په اړه خو په لومړي ځل د سایبر حملې منظوري هم ورکړه. فینانشل ټایمز لیکي د ولسمشر اوباما حکومت په شپږو هیوادونو کې د ترهګرو خلاف ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، سومالیا او لیبیا شامل دي. په سومالیا کې د ډرون الوتکو بریدونه دومره زیات شوي چې په دغه هیواد کې د سورلو د جهازونو تګ راتګ یې هم متاثر کړی دی. د واشنگټن د یوې څېړنیزې ادارې نیو امریکن فاونډیشن د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د 2004 کال راهیسې د 1900 او اوو نه تر 3200 پورې کسان وژل شوي دي چې په دغو کې د 1413 نه تر 2015 پورې ترهګر رپورټ شوي دي او د 15 نه تر 14% پورې نور خلک په نښه شوي دي. په امریکا کې د ډرون بریدونو مرسته کوونکي بیا وایي په پاکستان کې د ډرون نه په پوځي عملیاتو کې زیات نقصانونه مخې ته راغلي، لکه په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات پیل کړ چې پکې د ملګرو ملتونو تر مخه 14,00,000 خلک بې کوره شول. د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو.
دا د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو یې د نن د مشال په خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. پاکستان او افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي، که څه هم د دواړو دښمن یو دی خو د ترهګرۍ خلاف یو بل سره رښتینې همکاري نه لري او دا راز وسلوال د پولې دواړو خواو ته کاروایی کوي. دا چې ځمکني حقایق څه دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په عملي توګه څه کول پکار دي، زموږ همکار منور شاه د سړینکو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان ځینې رسنۍ وایي وزیر خارجه حنا ربانی کر د افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سواد د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله دی ورته حواله کړي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره د ملاقات په وخت کړې دي. پاکستان او افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې په یو بل د پولې پورې غاړه د بریدونو تورونه لګوي. د پاکستان دا ورستۍ غوښتنه د ځمکني حقایقو سره څومره سمون خوري؟ په دې حقله د سیمه ییزو چارو افغان کارپوه ودیر صافی وای:
خبره خدا ده چې اصلا مولوی فضل الله به د سوات په دې نوې قدر شوی چې د پاکستان د سرحد نه افغانستان ته راوړي. بیا چې راوخته ده افغانستان امکان لري چې په خپل ساحاتو باندې کنټرول ونه لري او که درلودلی نو نه یوازې دا چې که پاکستان ته نوی ورکړی نو بندي کړی خو به وای ولې چې هغه هم تخریبي عمل هم خوا سرته رسوي او هم دې خوا ته تحریکات کوي. نو دا چې تقریبا دوی ته هغه څنګه چې وایي چې یو خوا بل خوا ملامتیو بل خوا بل خوا ملامتی دا هماغه بلیم ګیمز دی چې دا دواړو خواو ته روان دی.
بلخوا د دفاعي چارو سیډونکې ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وای کې د شي چې افغان حکومت په هغه سیمو کې کنټرول نه لري چیرته چې مولا فضل الله پټ شوی دی.
یو خدا دغه نه لري دغه تخپل دغه ملداري داسې نشته چې هغه دلته یو عملیاتو کې او داسې کسان رو نشي بل دا چې هغه په یو بل دغه دا فائدہ دا وقدر چې لکه دا انګریزي کې جوته یو ټیسټ اف یور اون میډیسن چې پاکستان ته وي چې خاط تاسو او هغه خلک راځي خیر دی او زموږ نه خلک راځي به تاسو ته تکلیف وي. او دا یو میسج یو مګه پاکستان ته براه راست نه یو انډایرکټلی چې کوم دین هغه دا میسج پاکستان ته ورکړي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې که یوازې په یو بل باندې تورونه لګول دي او یا که په حقیقت کې کومه خوا د وسلوالو خلاف چټک ګامونه نه پورته کوي ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. دا راز ودیر صافي وایي چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ نه یو مره متاثره کیږي او دا خبره دواړو خواو ته واضحه شوې ده. نو په کار دي چې اوس د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري وکړي.
امید ده چې پاکستان هم د ملامتیانه په افغانستان په پاکستان وخت ځای نه کوي او ځانونه وژغوري او دواړه سره لاس یو ورکړي چې یو کې چې د دې تخریباتو جلو هم هلته ونیول شي مخه یې هم دلته ونیول شي دا به بهتره وي.
خو بریګیډیر محمد سعد وای چې پاکستان زیاتره مسلې ځان ته پخپله جوړې کړې او که اوس د دې نظر خلاصول غواړي نو په کار دي چې خپل موجوده پالیسي بدله کړي.
دو نریټیو دی یا د ملالای نریټیو دی چې فالم باندې روشن فکری پکار دا مخترقی پکار دا دنیا سره تعاون پکار دی دنیا سره تګ را تک پکار دی او بل نریټیو دی د ټوپکوال دی د وسلوال دی چې روسو باندې سفر کوي دنیا سره تعاون ختموي نو دا په پاکستان قوم په خپل فیصله کوي چې هغه ترقی غواړي هغه روشن فکری غواړي هغه اقتصادي ترقی غواړي هغه دا غواړي چې زمونږ په دنیا په قومونو کې د عزتدار یو زمونږ مقام او کنه مونږ همدغه ټوټو پکواله وسلواله او قتل او دغه شیو مترخ روان دي.
سیړونکي دا نظر لري چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه علاوه د دې دواړو هیوادونو په ولس هم د ځمواري راځي چې د ترهګرۍ غندنه وکړي او د امن او سولې په لار تګ لپاره د خپل حکومتونو ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور او کلیوالو سیمو د امنیت لپاره پولیس او د ملیشي عسكر ځای پر ځای کړی دي چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو نه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. په تیر نږدې وخت کې په پیښور او خوشا سیمو کې په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
د پیښور پولیس یو لوړ پوړی چارواکی په وینا د پیښور سره نږدې پرتې قبایلي او نیم قبایلي سیمونه د وسلوالو لارې بندولو او د دوی خلاف ممکن عملیات دپاره د پولیس او ملیشي ځواکونو ګڼ شمېر ځوانان د درنو وسلو سره ځای په ځای کړی شوي دي. د نوم نه ښودلو په شرط دغه لوړ پوړی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او نوخار ضلعو سره د متنو او اف آر پیښور تړلي پولو باندې ګڼ شمېر د پولیس او ملیشي ځوانان په ځای کړی شوي دي چې د وسلوالو ممکن عملیات په وخت د وسلوالو لپاره د غلارې د مخکنه بندي کړی. خو بیا د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې د پیښور کلیوالو سیمو کې د عملیاتو په حق له خو هغه ته خبر نشته. خو صوبایي حکومت د پیښور او صوبې نورو ښارونو کې د لوی اختر په موقع د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کوي.
انټرفرنس نشي کولی چرته دا طالبان زیادہ کی گیا تب خامخا ایکشن بک کی آپریشن بک کی گی خپل پورا کوشش بکو سے جو تازن دے خلق کو سر سے زیادہ کی دادو نشي.
یو نیوڑان دی وسلوالو طالبانو د متنو په غازی آباد چیک پوسټ حمله رستو د پیښور کلیوالو سیمو د پاره د پولیس مشر اس پی خورشید خان سره د شپږو ملګرو وجلیو او پتیخته کې بریالي شیو. د دغه بریدونو په حق لا د پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د پولیس حوصله او همت اوچتولو لپاره د وسلوالو خلاف یو سخت اپریشن په کار دی. خو بیا یو عام تاثر دا دی چې وسلوال د قبالی او نیم قبالی سیمونه په دغه کلو کې په پولیس او اولس بریدونه کوي او بیا په اسانۍ سره قبالی سیمو ته واپس تښتي. په دې اکلا د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای په کار ده چې په خیبر ایجنسی او درا دمخیل کې پروت امنیتی ځواکونه د دغې وسلوالو لارې بند کړي او د دوی خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا یادونه ده چې وسلوالو طالبانو د پیښور کلیوالو سیمو دپاره د پولیس مشران اس پی کلام خان او اس پی خورشید خان د وجلو سره سره د بم ناکاره کولو سکواډ یو افسر سب انسپکټر حکم خان او ډی سی پی عبدالرشید د وجلو پړه هم په سر اغسته وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 303 سکلونو ته نقصانونه رسیدلي وو چې پکې زیاتره لا هم نه دي جوړ کړل شوي، خو چارواکي وایي په ورانو شوو سکلونو د مرستندویه ادارو په مرسته کار روان دي چې زیاتره پکې امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ایډ د دغه سکلونو د جوړولو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس نورو.
په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 303 سکولونو ته زیان رسیدلی وو چې پکې 101 سکولونه په مکمله توګه وران کړی شوی وو. په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې کومو سکولونو ته جزوی زیان رسیدلی وو هغه په وخت بیرته آباد کړی شوی وو او په مکمله توګه وران کړی شوی. 101 سکولونو کې 8 سکولونه د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ مرسته بیرته ودان کړی شوی دی او د مرستندویه ادارو په مرسته په نورو سکولونو هم کار روان دی.
دغه یو سل او یو اتیا سکولونو کې تقریبا 20 سکولونه داسې دي چې هغه دوباره جوړ کړی شوی دی. تقریبا یو سل او 18 سکولونه داسې دي چې هغه د یو ایس ایډ په مرسته سره جوړې دي. تقریبا 55 سکولونه دي چې هغه د متحده عرب امارات په تعاون سره جوړې دي. په دې کې بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د ملکن لپاره یو خصوصي پیکج اعلان کړو. په هغه کې هم د دې اعلان د سکولونه جوړې دي.
د وسلوالو لخوا د سکولونو د اورانولو لوجې په ملکن ډیویژن کې د ماشومانو په تعلیم ډیر بد اغیز پریوته دی. په دې لړ کې په کوز دیر کې یو استاد عبدالملک مشاد ریډیو ته وویل چې زیاتره وران کړی شوی سکولونه لا هم نه دي جوړ کړی شوی.
24 اپریل 2009 کې پرشن شروع شو او دا تقریبا دا د نومبر 2012 دا درې کاله تقریبا وشو. په دې کې اویا تیار سکولونه د منځه تللي دي. په دې کې پارسا والا د ټکاټکي سکول ساز کړی دی، یو پکې د مولیانو باندې ساز کړی دی، یو پکې د ګمبتی ساز کړی دی او باقی د ګرل ځای سیکنډري سکول دی جنکو د لال کلا دا بالکل لرې ساز کړی دی. په چینار کوټ کې مطلب لري چې سکول ساز کړی دی خو هغه سکاوټ والا ساز کړی تر اوسه پورې هغه د فرنیچر نه ورکړی دی. د ایجوکیشن د طرفه د هیلیوټو طرفه
د کوز دیر د تعلیم د محکمې ضلعي افسر بشیر احمد خان مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې په کوز دیر کې 100 سکولونو ته د وسلوالو په فعالیتونو کې زیان رسیدلی وو چې زیاتره پکې د جنکو سکولونه وو.
کې دا خبره وه چې جنکو سکولونو تعلیم هغوی څوکې برداشت کوو نه، نو زیاتره سکولونه چې دي هغه د ګل سکولونه هېټ شوي دي. خو بهر سود کار روان دی انشاءالله ښه کافي په تېرۍ سره او اوس هم زما سره پراجیکټ والا ناست وو. سبا هم کېدای شي موږ دغه میدان ته علاقې ویزټ کړو. زموږ سره دهشتګردۍ په دوران کې تقریبا 100 سکولونه متاثره شوي وو. په دې کې 58 سکولونه چې دي هغه کمپلیټلي یعنې مکمل طور خراب شوي وو، ران شوي وو. زموږ سره تقریبا 45 سکولونه چې دي هغه بالکل له کمپلیشن په مرحله کې دي او پای کې موږ ډېر سکولونه داسې چې هغه موږ هند ورکړي وو.
د پتونو د نظم د صوبایي ادارې د ویان عدنان خان په وینا په ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه وران کړی شوی. یو سل یو اتیا سکولونو کې وی سکولونه بیرته ودان کړی شوی دي او په باقی پاتې سکولونو هم د مرستندویه ادارو په ملاتړ کار په تیزۍ سره روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ. زموږ ټول پروګرامونه، ریپورټونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. دغلته د مشال ریډیو اونیزې خبرونې هم پرتی وي. د سهار نهه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د خپل حریف میټروم نصره د مناظرې په وخت ویلي د پاکستان قبایلی سیمو کې یې القاعده ته ډیر زیان رسولی دی. د نیټو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي خډاډه دی چې د 2014 کال تر اخره به افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپلو امنیتي ذمواریو ترسره کولو جوګه وي. د هرات ولایت صرافان وای د ایرانی ریال د بای غورځېدو نه پاس دغه هیواد ته د افغانستان لخوا د بهرني کرنسۍ انتقال دوی د مشکلاتو سره مخ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو څانګوایي په ایران کې هر کال په سوونو کسان په دار خېجول کېږي. ملګری ملتونو وایي په شام کې د ممکنه جوړجاړي د تیاریانو لپاره د 16 ساعتونو د لیګلو کاري شروع کړی دی. او د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې عمل بحراني پړاو ته رسیدلی دی.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان دی وخت ترهګری او مشکله وخت نه تیریږي او قوم د ملک سیاسي مشرانو ته په دې امید ګوري چې ملک دی روان مشکلات حالاتونه وباسي. ادارې مخکې لیکي چې کوم مشکلاتونه پاکستان تیریږي نو حکومت په دې صورتحال قابو موندلو لپاره تر اوسه څه متفقه کامی پالیسی جوړه نه کړه. په قومي اسمبلی کې هو قراردادونه منظور کړی شي خو په هغه عمل درآمد نه کیږي. کوم سیاسي او مذهبي قوتونه د دې مسلې حل لپاره موثره دار لوبول شي نو دغه په فکر او عمل کې یو والی نشته. ادارې لیکي چې څوک د شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن مشوره ورکوي نو څوک خبرداري ورکوي چې په دې اړه سوچ هم نه دی پکار. نو په داسې حال کې د صدر آصف علي زرداری دا سوچ مناسبه او د وخت تقاضا مطابق دی چې انتها پسندې ته شکست ورکول لپاره ټولې طبقې دې یو ځای کینی او متفقه حکمت عملی په جوړولو کې دې مدد وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې یو داسې قومي کانفرنس پکار دی چې د اپوزیشن ګوندونه، مذهبي ګوندونه او نورو طبقو نمائندو ته د پکې بلنه ورکړی شي او دا کانفرنس تر هغې پورې جاری وي سو پورې سم متفقه رائے نه وي راوتي. ادارې اخر کې لیکي چې حکومت دې هغه سیاسي ګوندونو سره د قومي کانفرنس په اړه رابطه وکړي کوم چې په حساسو معاملو کې خپل کردار لوبولی شي. اکسپرس رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې صنعتي نمایشونه کاروباري هلو ځلو ته وده ورکولو کې مهم کردار لوبولی شي. دې نه تاجرانو ته ښه موقع هم ترلاسه کېدای شي ځکه چې دا وخت پاکستان صنعتونه د مشکلاتو ښکار دي. ادارې وایي چې کاروبار ته وده ورکولو لپاره په کابل کې د پاکستان رومبې صنعتي تجارت اهتمام شوی دی چې پکې 500 د پاکستان کمپنیانو ګډون کړی دی. افغانستان د پاکستان تجارت لپاره یو لوی منډی ده او داسې د افغانستان خشکې میوو او نور شیانو لپاره پاکستان هم یو لوی منډی ده. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان بهرني ملکونو کې خپل تجارتي هلو ځلو لکه وده ورکول غواړي نو پاکستان له بیا پکار ده چې د ملک دننه د صنعتونو استحکام لپاره پله پالیسي دې بدله کړي، د جدید ټکنالوژي نه دې فائده ترلاسه کړي او نه صرف به بجلی او ګیس ارزانه وي بلکې د هغه مسلسل فراهمي به هم کوي. ادارې په اخره کې لیکي چې د پاکستان تاجران دې جدید صنعتي مشینري د اوسني حالاتو مطابق دې خپل کړي نو د جدید نظام نه د پاکستان مصنوعاتو ته په نړۍ کې یو اهم مارکیټ ترلاسه کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز ویک مجله کې لیکوال شهربانو تاثیر د ملالا یوسفزی په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي دی جنیټول پاکستان بدل کړ او زیاتوي په هغه باندې برید ښکارا کړ چې وسلوال د تعلیم خلاف دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي که څه هم امریکا په ویتنام کې جګړه بایللې خو اوس ورته په کتلو سره په ښه ډول په افغانستان کې خپل هدفونه پوره کولی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نورو
په نیوز ویک مجله کې لیکواله شهربانو تاثیر د ملاله یوسفزی په اړه لیکي چې په هغې وسلوال برید دا څرګند کړ چې دا ټوله جګړه د تعلیم په سر ده. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې یوې زپونکې طبقې په هیواد کې دننه د مدرسې د نظام سره وده موندلې او زیاتوي دغه مدرسې د واک غوښتونکو ملایانو لخوا جوړې شوې دي. په مجله کې لیکل شوی خو بیا ترهګري په خپله د خپل تاوان سبب هم جوړیږي. لیکواله وړاندیز ورکولو سره لیکي چې سکولونه د خپل ښه نصاب سره د انتقادي سوچ عادت اچولی شي او دا هغه څه دي چې طالبان ترې ډېر یریږي. د لیکوالې په خبره په انتقادي سوچ کې ترهګري د لمین څوړلو طاقت وي او دا هغه ازادي ده چې جهادي توپ کې نه وي موجود. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې دننه او غرب کې په ملاله باندې برید پترس کې د راپارېدلي قهر له امله د ځان سمولو پر ځای طالبانو خبریالانو ته دړکې ورکړې دي. وړاندې لیکي د پاکستان حکومت د ملالې د علاج خرچه په خپل سر اخیستی او ورته به تمغه شجاعت هم ورکوي. د دې سره سره د دوو نورو زخمي شوو جینکو کورنیو ته د نوکریانو ورکولو وعده کړي خو ډېر خلک اندېښمن دي چې تقریبا د 200 کسانو د گرفتارۍ باوجود به په دې کیس کې هم د ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایي ونه شي او تحقیقات به ناکامه پاتې شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایانو په ډېره موده کې په جنگ کې ناکامي نه ده لیدلې نو ځکه اوس رانه دي چې بیلل څنګه وي او څه قیمت یې وي. ورسپانه تاریخ ته په کتلو سره د ویتنام د جګړې په حواله لیکي چې ډېر تاوان یې رسولی وو او په خرابو حالاتو کې راته دغه ملک پرېښودل و چې خپل شاته مو په سیمه کې د طرحې ویرسا پرېښودله. ورسپانه لیکي دې ته په کتلو سره به امریکا وکړل شي چې په سیمه کې خپل د کامی امنیت هدفونه سرته ورسوي، القاعده ته ماتې ورکړي یا د ډله او ملګري یې دې ته پرېنږدي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل مستقل مرکزونه جوړ کړي. ورسپانه لیکي په چټکه او مکمل ډول د ځواکونو د ویستلو غوښتنې جغرافیایي او سیاسي حقیقتونو او دړکو ته نه ګوري چې لپاره به یې په سیمه کې د راتلونکي کلونو پورې د امریکایي پوځ مرستې ته ضرورت وي. ورسپانه زیاتوي په افغانستان او پاکستان کې استحکام د امریکا لپاره معنی لري. پاکستان د امریکایي دلچسپیانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی چې پکې په امنیتي ځواکونو کې دننه مذهبي تندروتوب موجود دی. د دې سره سره د هیواد د ایټمي ذخیرو په اړه هم اندېښنې موجودې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي. په ایران کې د 1980 لسیزې ډلایزې وجنې د شلمې پیړۍ پر تر ټولو ناوړه بې عدالتۍ کاروایو کې حسابېږي او په دې موده کې د ایران په زندانونو کې 60,000 کسان اعدام شول. دغه اعدامونو د نړۍ په کچه کمه پاملرنه ولرله او د عدالت د پلي کولو او یا قانوني کاروایۍ لپاره هیڅ موقع نه ده برابر شوی. خو په حق کې یو خپلواکه محکمه اوس غواړي چې دغه ډلایزې وجنې چې په ایران کې د آیت الله خامنائی د حکومت لخوا شوی وي وسړي. د ګارډین ورځپاڼې رپورت زموږ همکار حمید مومن ناورو.
پر اسهل کې چې سیاسي وژنې دوام لري دا یو داسې ډلهیزه وژنه وه چې د شلمې پیړۍ د ناوړه بې عدالتیو په لیکه کې حسابېږي. د ګارډن ورځپاڼې د رپورټ له مخې په ایران کې په 80 لسیزه کې لږ تر لږه 60,000 سیاسي بندیان په زندانونو کې اعدام شول. پر اسې هلکه چې دغه اعدامونو په نړیواله کچه ډېره کمه پاملرنه ځان ته جلب کړې، په حق کې یو خپلواکه محکمه په روانه میاشت کې د خمینی د رژیم لخوا دغه ډلهیزې وژنې څېړې. ورسپانه لیکي چې د محکمه په 2001 میلادي کال کې جوړه شوه ځکه هیڅ یوې عدلي ادارې د ایران پر ضد شکایتونه نه څېړل. د محکمه د هغې نړیوالې خصوصي محکمې پر بنسټ رامنځته شوې چې په 1968 میلادي کال کې د برټراند روسل او جین پاول لخوا جوړه شوې وه. سو په ویتنام کې د امریکا جنگي سابقه وڅېړي. د محکمه به په هغو اعدامونو تمرکز وکړي چې له 1971 میلادي کال نه تر 1979 میلادي کال پورې د خمینی د حکومت لخوا شوی چې پکې د ښځو او نارینه په ګډون سیاسي بندیان په ډلهیزه توګه وژل شوی دی. ګارډن ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې لیکي چې یوازې د 1978 میلادي کال په اوړي کې 4,500 کسان چې پکې د کین اړخو ډلو تنکي ځوانان هم شامل وو وژل شوی دی. د محکمې پر رهبری کمیټه کې برتانوي وکیلان پروفیسر جان کوپر، د جرمونو د نړیوالې محکمې پخوانی سارنوال سر جوفری نایس او قانون پوه ګریشام شامل دي. نایس وویل چې د دوو پړاوونو د محکمه یوازې د یو ریکارډ د پریښودلو لپاره نه جوړیږي، بلکې د ایران رژیم به د انساني ضد جرایمو لپاره مسؤول ګڼي. د دې محکمې لومړی پړاو د 10 کال په اوړي کې په لندن کې جوړ شوی وو. شاوخوا 15 اویاو عیني شاهدانو چې پکې ژوندي پاتې شوی بندیان هم شامل وو په محکمه کې په حاضرېدو او یا هم د ویډیو له لارې شواهد وړاندې کړل. ګارډین لیکي د دې محکمې وروستی پړاو به د روانې اکتوبر میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړ شي. په ایران کې اتیاومه لسیزه د یوې خونړۍ لسیزې په نامه یادېږي. په زرګونو کسان ووژل شول او شکنجه شول. په ځینو مواردو کې کورنیو ته وویل شول چې ورشي او د دوی جسدونه تسلیم شي. په 1988 میلادي کال کې په خپره شوې فتوا کې حکم ورکړل شوی و چې هر هغه څوک لکه د مجاهدینو په شان چې له رژیم سره جګړه کوي مرتد دی، او لکه څرنګه چې خمینی باور درلود کچېرې دوی اسلام ونه مني نو ټول باید ووژل شي. په لندن کې مشت یو وکیل حمید صابی چې په 1999 میلادي کال کې له تهران څخه تښتېدل وویل چې اکثره بندیان نه پوهېدل چې څه پیښیدونکي دي. د ده په وینا کلونه تیر شول څو د قربانیانو کورنیو خپل ځواک منظم کړ. دوی په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو رپورټر او د بشر د حقوقو کمیټې ته لیکونه واستول خو هیڅ دلچسپي نه درلودله، نو دوی به دا محکمه جوړه کړه. په لندن کې د محکمې غونډې په ژوندۍ بڼه خپرېدلې او په وروستۍ ورځ د نړۍ په کچه په زرګونو خلکو دا بهیر وکت. ځینې کین اړخو ډلو په دې محکمې انتقاد کړی او ویلې دي په داسې حال کې چې اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله کوي دوی د تهران پر ضد په کرکه کې د زیاتوالي هڅه کوي.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اسامه بن لادن تر کلونو د ابتهابات په کور کې پټ ژوند تیر کړو، خو د وژل کېدو نه 100 ورځې وړاندې هغه یوې جنۍ لیدلې وو او لدی لا عمله اسامه ډیر په تشویش کې وو تر دې چې د کور د کمرونه د کور انګن ته به هم نه راوته. دا جنۍ سوکوا او څنګه د اسامه بن لادن د خوب تر کوټې رسیدلې وه په دې اړه ټلیګراف رسپانه یو رپورت لري چې ژباړي زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف په خپل یو رپورت کې لیکي د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د نخښه کېدو نه څو نه وړاندې د خپل کمپاوند نه لویرې لامله پخې د باندې نه وېستلې تر دې چې د خپل استوګنځي انګړ ته به هم نه وتلو. ورځپاڼه لیکي یو خپلواک کمیشن چې د حقایقو د راغونډولو لپاره ټاکل شوی په تیر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځي افسرانو او د اسامه بن لادن د میرمنو نه په دې اړه پوښتنې کړې دي. ټلیګراف ته د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی ویلي بل هیڅ چاته د خبره نه معلومات چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په دې خار کې پناه اخیستې ده. د ورځپاڼې په باور لدی ښکاری چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې په دې معاملې کې ښکېلې وي. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن په کمپاوند کې دننه داغه دوه کومک کوونکي د خپلو کورنیو سره اوسېدل. یو ورځ د یوې کورنۍ یو ماشومه هغه مخصوص سیمې ته ورپورته شوه چې د دوی لپاره ممنوع ګرځول شوې وه او هغې هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ولیدلو. د پاکستانی سرچینو په حواله دغه جنۍ هغه مهال اسامه بن لادن نه پیژندلو، خو څو ورځې پس چې په ټلویزیون تصویر وکتلو نو یې پیژندو. لدی وروسته په کمپاوند کې دننه د اسامه بن لادن په موجودګۍ کې یو امنیتی کانفرنس وشو. په پایله کې اسامه بن لادن ځان نور هم راټول کړ او د کمپاوند په انګړ کې د معمول د تمرین نه هم لاس په سر شو. بیا هغه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکایي کمانډویانو لخوا ووژل شو. هغه مهال عمر 50 کاله. ټلیګراف لیکي په ابټاباد کې د اسامه بن لادن استوګنځي د پاکستان د مرکز اسلام آباد نه د 1.5 میلو په واټن کې دی او دا د پاکستان د مشرانو لپاره د لوی شرم ځای و. وروستي راپورونه خوایي چې اسامه بن لادن د همداسې پټ وسېدو پر مهال د 4 نورو اولادونو پلار شوی هم و. په امریکا کې کره کتونکي پاکستان ته ګوته نیسي چې د القاعده د مشر په اړه دوی چې څومره معلومات ښکاره کوي تر دې زیات ورته معلوم دي. ورځپاڼې د امریکې په جارج ټاون پوهنتون کې د پاکستان د چارو د یوې کارپوهې کریسټین فیر نظر هم اخیستې چې وایي که د پاکستان د استخباراتي ادارې اوسمهالي مشران په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ نه خبر نه وو نو ډیره ممکنه ده چې د پوځ او د پولیسو او د استخباراتو پخواني مشران دې په همدې قضیه خبر وو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم مومن سره نیخ بنیخه.
اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت د نمونیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو نوی ویړیا ویکسین پاکستان کې معرفي کړی چې په ملک کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو په مرګ قابو اومندل شي. په دغه هیواد کې یو شمېر ماشومان د نمونیا له وجې مړ کیږي او ډاکټران وایي نمونیا په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره یوه مرګونې ناروغي ده. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د صحت نړیواله اداره یعنی WHO مطابق چې پاکستان کې هر کال د نمونیا د ناروغۍ له وجې تقریبا 80,000 ماشومان او په نړۍ کې 13,000 د 15 کالونو کم عمر ماشومان د دې بيمارۍ له وجې د مرګ ښکار شي. د نمونیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت یو نوی ویکسین معرفي کړو چې ورته نیموکوکور کانجګیټ ویکسین وایي. اسلام آباد کې د کامی API پروګرام مینیجر ډاکټر زاهد لارک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د جنوب ایشیا هغه ورومبه مرګ د چرته چې دا ویکسین په لومبي ځل معرفي کړی شو. د نوموړي په وینا چې دا ویکسین به یو شمېر ماشومان د مرګ بچ کړي.
ګلوبل الائنس فار ویکسین ایمونایزیشن یا گاوی پاکستان ته د 2.8 میلیون ډالرو ویکسین ورکړی دی او په دې کې 15% شیئرز د پاکستان د حکومت دی. نیشنل ایمونایزیشن ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ پاکستان کې د نمونیا ویکسین په کال 2008 کې سفارش کړی و. هغوی په دې ویکسین تحقیق هم کړی و او وی ویل چې دا پاکستان له ضروری دی. نو حکومت په هغې کار وکړو او اوس دا موږ پاکستان کې شروع کړو.
پاکستان کی د صحت نړیواله ادارې یا WHO EPI د سانګي مشر ډاکټر کمرول حسن مشال ریډیو ته اویل چې په دې حق له د WHO مرستې د پاکستان حکومت سره دي او دا ویکسین د نمونیا د خاتمې لپاره ښه کار کولی شي.
دا د نمونیا ویکسین به تقریبا هغه 15,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي کوم چې د نمونیا په مرض کې اخته دي او دا به هغه 1400 ماشومان هم د مرګ نه بچ کوي څوک چې د مازغو په پړسوب یا گردن تول بخار کې اخته دي. نو دا ویکسین به هر کال د 15 کال نه کم عمر 20,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي.
نو موري زیاته کړه چې د دې ویکسین نرخ ګران دی او دا د پاکستان حکومت لخوا ویړیا لګول کیږي. نو خلک د خپل ماشومان لپاره د ویکسین نه فائدہ اوچت کړی. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریڈیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زو ننګرهار ته چرته چې یو شمېر خلک د دغه ولایت په ولایتي شورا نیوکه کوي چې په تیرو دونیمو کلونو کې د ولس لپاره هیڅ هم نه دی کړی. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
د مدني ټولونو یو تنفال غړی تاوس خان جکړ وایي چې ولایتي شورا داسې سندي کړي چې د ننګرهار ولس ته خیر رسیدلې وي.
څومره چې د ولایتي شورا شانی، څومره د غوي صلاحيت او څومره د غوي سره مناسبي، هغه هیڅ نه دی کړي. ولس ورته شوی دی هم دومره څه نه دی کړي. د دوی کارونه د هیڅ برابر.
د جلال آباد ښار د اسنافو د اتحادیې مرستیال ډاکټر نجیب صاحب ساده هم ورته نیوکه لري، وایي چې د ولایتي شورا پورې د ولس توقعات تړلي وو. پراغي پورا راونه ختله
پټاکونو کې درغلي نه ورسته ټول ساختارونه په جالي توګه را مسر اعلی او اوسه پولې چې د ولایتي شورا مون په ولایت کې ګورو په ګروپونو تقسیم شوی ده. هغه کس چې خدمات سره رسیدي هغه خدمات ته سره کتل کیږي نه او نور په مجموع کې د ولس هلي او توقعات چې د ولایتي شورا څخه چې دی مشوري ورکي تر اوسه پوري هغه نه ته چې نگرانې غوړي تر اوسه پوري نشته. صفر سر زر
د ولایتي شورا یو تنغړی ضابط امیر محمد وایي چې ولایتي شورا په خپلو کې یو والی نه لري، نو د ولس په هیڅ درد نه دوا کیږي.
دغه وخت پوري دی ټول عمر په بي اتفاقي کې تیر شو، په ډلو ډلو بازي ته تیر شو. زما دغه وکیلانو نه خوایي دغه دی چې دی د خلکو په وړاندې راغلي، د خلکو وکیلان دي، د خلکو د خدمت لپاره شپه ورځ سره یو کی او ولس لپاره خدمت وکړي، د ولس ستونزې دولتي چارواکو ته ورځي.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال مفتي موینسا شینوار وایي چې دوی خپل مسولیت په سمه توګه سرته رسولي، خدا هم مني چې په ټوله کې د افغانستان اداره د فساد ښکار شوې ده.
ولایتي شورا د مسولیت نه خلک خبر شي زما په نظر به امکان نه لري چې څوک اعتراض وکړي موږ خپل مسولیت تر سره کړی دا چې یو څه خامی او کاستی به موجوده وي افغانستان کې دا یو اجتماعي مسله ده په نړیواله کچه باندې مو دویم نمبر د فساد ګټلې مجموعه کې اداره فاسده ده ولایتي شورا د ولایت مقام دی او کو وزارت دی او ریاست جمهوریت ده
د زیات وی چې ولایتي شورا ولست مشورې ورکوي له هغه پروژو څخه نظارت کوي چې نړیوالې مرستندوی موسسې پلي کوي او د دولتي ادارو چارواکي خپل اشتباهات ته متوجه کوي چې دا کارونه په خشان سره تر سره کړی دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي او اوس هم په سلام پښتونخوا کې رازو د بختیار خټک د سندره ده
محبوبا پری رخ سارے سر تر پایا کلم کارے محبوبا پری رخ سارے سر تر پایا کلم کارے دھد سرگی دی کٹارے تل پلاس تیرے کٹارے چیئے واڑا بھی بیماری خون رے سکانی خون پارے محبوبا پری رخ سارے سر تر پایا کلم کارے
زو یو رپورت ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده لوی اختر را روان دی او د دې لپاره په افغانستان پاکستان کې د سارو عملی هم لګیدلې وې داشن په شفقدر کې هم د ملک تنور برخه پر رنگ د لوی اختر لپاره د سارو منډي لګیدلې خلکو یې که سهم افغانستان ته د سارو په لګلو بندیز لګول شوی خو بیا هم د سارو قیمتونه لوړ دي په دې اړه مو د مشال خبريال یوه منډي ته بوزي نو راځي چې حالي واورو
څنګه چې روان لوی اختر ته وخت رانږدې کیږي نو هم دغه شان د محمد جنسې د بیلابیلو سیمو ولس چې څوک سروې اخستون کړي او څوک خرڅون کړي د شبقدر پهلوان قلعه مال منډۍ ته په ګڼ شمېر کې را روان دي. ولس وایي سروې د تیر کال په نسبت لږ ګران شوي خو وړې ولس په مال حال پرېوته چې اوس یې نه کیږي لوی او ګران سروې واخلي. منډۍ ته یو تن سلور ګډوري د پلانغار سیمې نه راوستي او هغه وویل
خان باچا نو بس سکال ملی یار ډیر سړی دین
خریدار نشته کول
نو بس راضی خو بس مال ارزان دی مال دا ګډور خو ما مرګری په خپل اغیستی دی په نیم زره روپې سر می اغیستی دی اوس هم نه کوي تاوان کوي
نو ګاک په سور راضی دی
ګاک په والله چې بس وو پور راضی
یو سپینګری چې یو غټه می خی به کوله خو ویل دا ګران ده ورسره خبرې وکړې
خان ماما دا ساری سخت دا پروس کال په نسبت ګران دی تقریبا چې پروس کال او یا زره بوتل او دا یا زره دا غي سخ کال 15000 او یو لک او 40000 او یو لک پروس کال افغانستان ته بدل ودی لاردار
دا ورخان چې د کوم محمد جنسې نه راغله وی ویل د واړو او لوی سرو هر څوک افغانستان ته وړل په قانوني توګه بنشي هم دي خو بیا یې تیز ده
او سخل کابل ته مال وچ بند دي خو بیا د مگران دي چې خلک نشه اغسته کم چې مخې به خلکو قرباني خسار وی اغسته نو سخل هغه دا کوشش کوي چې ما یو کمزور سرو اغسته ورته پیسې دومره نشته آمدن نشته
بیا مو د منډي د ټیکدار نوید مومن نو پختل منډي ته سمره سروي راځي او خرسي عمر دې
پروس کال سروي لګ ډیرو شکالو داغه نسی وای دي همین وجه دا چې کم اس کم 500-600 سروي به روزانه راځي د خر سره شي ډیره کم ده د پروس کال په نسبت سب سروي شکال ارزان دي د خلکو استعداد کې هغه نشته
ولس ویل د سرو قیمتونه د هر کال د ګرانه پوجا سیوا شوي دي خو هغه ګوري چې په قیمت او وجود کمزور سروي واخلي چې قرباني هم وشي او خرڅ هم زیات و نشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ اوس هم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې راځو د ارم خان د سندره ته.